السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د طالبانو او امریکا د دوه د هوکړې نن ټیک یو کال پوره شو. طالبان وایي پر هوکړې عمل کړی خو دولت بیا وایي د تړون افغانانو ته هیڅ ګټه هم نه درسولې. خبرونه کې د تړون د یو کلنۍ په مناسبت درته بیلابیل راپورونه لرو. پرونی ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم د تخنیکی همکار شمشاد زدران سلامونه هم ومنئ. د خبرونه تر راپورونو مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته صفی الله ستانکزای دراوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دوه تړون د سولې او امنیت اړوند د افغانانو تمې نه دی پر ځای کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ځانګړې ادارې سیګار ویلي د امریکا 2,400,000,000 ډالره بې ګټې لګول شوي او د برما پولیسو نن په مظاهره چانو ډزې کړي او کسان یې وژلي دي. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دوه تړون د سولې او امنیت اړوند د افغانانو تمې نه دي پر ځای کړي. د دغه شورا ویاند رحمت الله اندړ د امریکا طالبانو د دوه تړون د یو کلن کېدو په مناسبت په یو پیغام کې ویلي
افغانانو چې د دوه له هوکړلې کې د سولې او امنیت اړوند کوم توقعات لرل نه دي ترلاسه کړي. دغه تړون تر اوسه پورې یوازې له امریکا سره اوربند یقیني کړی دی. له افغانانو سره اوس هم د طالب رابطه یوازې تر قتل، غارت، ترور او وحشت محدوده ده. لا هم په دې تړون کې د افغانانو لپاره د هیله مندۍ څه نشته. آن د بین الافغاني مذاکراتو پروسه د طالبانو له لاسه ټکنۍ ده.
د 2020 کال د فبروري په 9مه امریکا له طالبانو سره په دوحه کې تړون لاسلیک کړ. لمخې د 2020 کال تر می پورې د ټولو بهرنیو ځواکونو د ایستلو ژمنه وشوه او له طالبانو وغوښتل شول چې له ترهګرو سره اړیکې پرې او تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو تازه د تړون د یو کلن کېدو په مناسبت ویلي دوی ورته ژمن دي او امریکا دې هم په خپلو ژمنو ودرېږي. د امریکا نوې ادارې ویلي تړون ارزوي او ګوري چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي که څنګه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ځانګړې ادارې سیګار ویلي د امریکا 2,400,000,000 ډالره بې ګټې لګول شوي دي. دا خبره سیګار په یو تازه راپور کې کړې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو ځانګړې مفتش جان سوپکو ویلي دا راپور ښیي چې متحدو ایالتونو ډېرې پیسې یو داسې هیواد ته ورکړي چې نشي کولای په سم ډول ترې ګټه واخلي. د راپور لمخه د امریکا د مرستو لړلې دا پیسې د خونځو، روختونو، زندانونو، سړکونو، یو هوټل او د یو شمیر پوزي تاسیساتو جوړولو لپاره لګول شوې چې تر هیڅ ګټه نه داخستل شوې یا ویجاړ شوې او یا حمله مینځه تللې دي. راپور زیاتوي امریکا له 2008 تر 2019 کال له افغانستان سره څه باندې 1.9 میلیارد ډالره مرسته کړې ده. د افغانستان د ولسمشر ویان د واخان میناپال بیا دغه راپور په خبرګون وایي د دې لپاره چې د مرستو په لګښت کې روڼتیا وي او افغانانو ته ګټه ورسیږي باید د افغان حکومت له لارې مصرف شي. تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست. د برما یا میانمار پولیسو نن په مظاهره چانو ډزې کړي او کسان یې وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي دي. رویټرز اژانس راپور ورکړی پولیسو وروسته له هغه په مظاهره چانو مخامخ ډزې وکړي چې صوتي بمونو، اوښکو بهونکو ګازونو او هوایي ډزو د هغوی د خورولو لپاره کار ورنه کړ. په مرکزی ښار یانګون او ځینو نور ښارونو کې د پولیسو لخوا دا زور زیاتی او په نتیجه کې د خلکو مرګ ژوبله تر ټولو خونړۍ او بېساري بلل شوي. خلک له څو اونیو راهیسې د پوځي کودتا په غبرګون مظاهره کوي او هر وار د امنیتي ځواکونو له توند عکس العمل سره مخ کیږي. په برما کې وضع د فبروري له لومړۍ راهیسې ګډوډه شوه ځکه پوځیانو کودتا وکړه او د حکومت مشره آنګ سان سوچی او ګڼ نور دولتي چارواکي بندیان کړل. د پوځ مشرانو د آنګ سان سوچی په مشرۍ ګوند په پارلماني ټاکنو کې په پراخو درغلیو تورن کړ او د کودتا په مټ یې ټول واک په خپل لاس کې واخیست. د برما پوځي چارواکو د ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې له غوښتنو سربیره د مظاهره چانو ځپلو ته دوام ورکړی. د عوامي ناشنل ګوند د بلوچستان ویاند اسد خان اڅکزي د وژنې په غبرګون نن د کوټې په ګډون په زیاتره پښتون میشتو ښارونو کې کاربندیز اعلان شوی. عوامي ناشنل ګوند خپل دې مخکښ د وژل کېدو پر ضد د نننی کاربندیز تر څنګ د درې ورځني ویر اعلان هم کړی. د عوامي ناشنل ګوند د بلوچستان ویاند اسد خان اڅکزي مړی د فبروري په 8مه وموندل شو. نوموړی د 2020 کال په سپټمبر کې له کچلاک سره نږدې تښتول شوی و. د عوامي ناشنل ګوند د بلوچستان مشرانو د فبروري په 8مه د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل د کوټې د پولیسو لخوا ورته ویل شوی چې ځینې برمتګری نیولي. د دوی په وینا هغوی اقرار کړی چې اسد خان یې څو ورځې وړاندې وژلی او مړی په نوحصار سیمه کې په یوه کنده کې غورځولی دی. د اسرائیل لوړپوړي پوځي او سیاسي چارواکي نن په دې غونډه کوي چې څنګه د عمان په خلیج کې د اسرائیل پر یوې بارون کې کښتۍ د تیرې پنځمې چاودنې د جواب وایي. اسرائیلي چارواکي وایي احتمالا ایران په دې پیښه کې لاس لري. ایرانی چارواکو سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه کښتۍ د سعودي عربستان له دمام بندر د سنگاپور پر لور روان و چې ورباندې چاودنه وشوه. د اسرائیل دفاع وزیر بینی ګانس د اسرائیل دولتي ټلویزیون ته وویل ایران ته د کښتۍ د موقعیت نږدېوالی دا باور زیاتوي چې ایران مسؤول دی، خو دا خبره بیا هم کره کېدلو ته اړتیا لري. ایران په نومبر میاشت کې د خپل یو اټومي ساینس پو په وژنه کې اسرائیل دخیل وباله او د غچ اخیستو خبره وکړه. د اسرائیل دفاع وزیر وویل دا څرګنده ده چې ایران هڅه کوي د اسرائیل زیربناګانې او وګړي په نښه کړي. او د سوکوهنی جالب خبر، یما سعیدی د جرمنی د سوکوهنی د اتلولی کمربند ترلاسه کړ. دغه افغان الاصل سوکوهن کی بیګا په لس راوندونو کې خپل سیال ټومی زیلنتون مات کړ. سعودی یما سعیدی تر بریا ورسته په خپل فیسبوک باندې دغه پیغام خپور کړ.
شکر خپل لوبه می وګټله. د جرمنی نړیواله اتلولی می د بی جی بی په سازمان کې ترلاسه کړه. ډیره هیجانی لوبه وه. لاس راوند لوبه می وکړه. ډیر ښه سیال می درلود. یو نړی مننه ستاسو.
دا د سعیدی شلمه مسلکی لوبه وه. لوبه د جرمنی د حرفه‌ای سوکوهنی د سازمان بی جی بی تر څار لاندې په برلین کې وشوه. سعیدی تر دې مخکې هم د جرمنی او اروپا په کچه اتلولی ګټلې دي.
ازادي رادیو ته غوږ یی وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا او طالبانو د دوه تړون یو کلن شو. د طالبانو مرستیال وایي دوی خپل ژمنې پر ځای کړي.
که د توافقنامې دواړه لورې په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
د افغانستان دولت بیا وایي د دوهې تړون افغانانو ته هیڅ ګټه نه ده رسولې او طالبانو له خپلو ژمنو سرغړونې کړې دي.
طالبانو نه له تاوتریخوالي لاس اخیستی او نه یې له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي. سږ کال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې.
ولې دغه تړون جګړه کمه نه کړه؟
د افغانستان موضوع ډیره درنه موضوع ده. دومره په اسانه باندې به حل کیږي نه. د دغه هوکړې په نتیجه کې دا یو کار وشو چې دواړه لوري کېناستل خبرو ته.
نور راپورونه هم درته لرو. دویم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. طالبانو د دوهې د هوکړې د لومړۍ کلیزې په مناسبت ویلي له امریکا سره د لاسلیک کړې توافقنامې ټولو محتویاتو ته ژمن دي او عمل یې پرې کړی. د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د امریکا له متحده ایالاتونو هم وغوښتل چې د توافقنامې د ټولو موادو په عملي کولو سره خپل ژمنې عملي کړي. د افغانستان دولت بیا وایي د هوکړې د افغانانو لپاره هیڅ ګټه هم نه درلوده. تفصیل یې په دې راپور کې.
طالبانو له امریکا سره د کاب یهود لسمې د فبروري د نهویشتمې هوکړې د لومړۍ کلیزې په مناسبت اعلامیه کې ویلي دي چې د ځینې عملي نیمګړتیاو سره سره هوکړه مثبت لوري ته روانه ده. هغه هوکړه چې د افغانستان د ملي امنیت شورا یې ګټوره نه ګڼي. د طالبانو له لوري د یکشنبې په ورځ په خبره سبې اعلامیه کې راغلي چې د توافقنامې د عملي کېدو په وسیله باید د وضعیت د ښه والي لپاره کار وسي. د طالبانو سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا برادر اخون هم د هوکړې د لومړۍ کلیزې په مناسبت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
د افغانستان اسلامي امارت لکه څنګه چې د توافقنامې د لاسلیک کولو پر مهال د هغې د محتویاتو د عملي کولو تعهد کړي، تر پایه خپل تعهد ته ژمن او له مقابل لوري هم د ورته عمل غوښتنه لري. که د توافقنامې دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
د دوهې د هوکړې د یو کلنۍ په تړاو د طالبانو لخوا په خبره سوې اعلامیې کې یادونه سوې چې د قطر امنیت شورا او ټول هغه هیوادونه او بین المللي څارونکي چې د دوهې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې برخه وال وو د یادې توافقنامې د بشپړ عملي کېدو مسؤلیت لري چې باید ترسره یې کړي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان رحمت الله اندل رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د دوهې په تړون کې د افغانانو د هیلو لپاره څه نسته.
طالبانانو چې د دوه هیله هوکړلې کده سولې او امنیت اړوند کوم توقعات لرل نه دي ترلاسه کړي. دغه تړون تر اوسه پورې یوازې له امریکا سره اوربند یقیني کړی دی. له افغانانو سره اوس هم د طالب رابطه یوازې تر قتل، غارت، ترور او وحشت محدوده ده.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا بیا وایي چې د دوه تړون د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکراتو ته زمینه برابره کړه. د دغه شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې له یو کال وروسته اوس هم هیله من یو چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت ضایع نه سي. طالبانو بیا ویلي دي چې د یادې هوکړې پر بنسټ دوی په خپلو عملیاتو کې د پام وړ کموالی راوستی. د طالبانو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د بین الافغاني مذاکراتو د روانې پروسې د چټکتیا لپاره باید عملي ګامونه واخیستل سي او پاتې ځواکونه هم باید له ټاکلي وخت سره سم له افغانستانه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې د جو بایډن په مشرۍ د امریکا نوي حکومت دا خبره هم کړې چې طالبانو سره د سولې په هوکړه بیا کتنه کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. واموریدل چې طالبانو د دوی او امریکا ترمنځ د دوه تړون د یو کلنۍ په مناسبت ویلي چې دوی دغه هوکړې ته ژمن دي او له امریکا هم غواړي چې عمل پرې وکړي. که څه هم دا موافقه افغانستان ته د سولې راوستو تړون تر نوم لاندې لاسلیک شوه، خو له هغې نیټې تر ننه په دې هیواد کې جګړه پای ته ونه رسیده. نه تاوتریخوالی راکم شو او نه هم د مرګ ژوبل شمیره راکمه شوه. د هوکړې دواړو لوریو یو او بل د دې تړون په سرغړونې تورن کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون یو کلن بهیر او د دې تړون وروسته سولې او جګړې ته په دې راپور کې کتنه شوې.
د 1399 کال د کب یاهود میاشتې په لسمه چې د 2000 میلادي کال د فبروري میاشتې د 28 نیټې سره برابر و، امریکا او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې افغانستان ته د سولې راوستو په نوم تړون لاسلیک کړ. د دې تړون اصلي موخه په افغانستان کې د جګړې پای او د خبرو له لارې یوې سیاسي هوکړې ته رسیدل دي، هغه څه چې لا ترلاسه شوي نه دي. که څه هم د دې هوکړې ټول جزئیات رسنیز نه شول، ولې د هوکړې پر بنسټ د امریکا مسؤلیت له افغانستان د ټولو بهرنیو عسکرو ویستل، پر طالبانو د بریدونو بندول، د دې ډلې د مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تورو نوم لړونو ویستل او تر خوا د افغانستان له زندانونو طالب بندیانو آزادول دي. همدا ډول طالبان باید د القاعده ډلې په ګډون له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد ونه کاروي، د تاوتریخوالي کچه راکمه او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي. خو مهمه پوښتنه، آیا دا تړون عملي شوی؟ که څه هم د ډونالډ ټرمپ ادارې د همدې تړون پر بنسټ له افغانستان څخه د عسکرو ویستل پیل کړل او نږدې 2000 سرتیري امریکا ته ستاند کړل، خو د متحده ایالاتو نوی حکومت د دې تړون په ارزونه بوخت دی او وایي له څېړنې وروسته به نورې پرېکړې وشي. خو طالبان بیا وایي د هوکړې ډېره برخه عملي شوې ده، خو هغه څه چې د دې تړون وروسته په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره یوه هیله پیدا کړي تر ډېره تر پوښتنې لاندې دي. د افغانستان حکومت وایي دوی د ښه نیت او له دې قبله چې طالبان جګړه پای ته ورسوي د دوی 15,400 بندیان خوشې کړل، خو دې ډلې د سولې راتلو لپاره هیڅ مثبت ګام پورته نه کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندای:
طالبانو د نورو ژمنو د ماتولو ترڅنګ نه له تاوتریخوالي لاس اخیستی او نه یې له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي، بلکې د تیرو کلونو خلاف یې سخت کال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې.
خو طالبان دا اداره دوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د هوکړې له لاسلیک وروسته هیڅ ژمنه نه ده ماته شوې.
افغانستان خاوره به د چا پر ضد نه استعمالېږي، هغه تعهد پر ځای باندې دی او تر اوسه پورې داسې کوم شی نه دی شوي. نو دا په مجموع کې توافقنامې تطبیق لپاره یو ښه عملي ګامونه و.
د دې تړون یو بل مهم ټکی د تاوتریخوالي کمی او د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دی. خو د افغانستان حکومت د دې ژمنو د نه عملي کېدو له کبله پر طالبانو نیوکه کوي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون وایي طالبانو تاوتریخوالي په کمېدو او د سولې خبرو په پرمختګ کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي.
متاسفانه چې قابل د ملاحظه کوم پیشرفت نه دی شوی. مذاکرات که شروع شوي دي، هغه ډول چې باید مخته تللي وای، تر اوسه هم طالبانو لوري پکې ډېر ځان راغلی دی. افغانستان کې جګړه متاسفانه چې نه یوازې ده چې پای ته ور نه رسېده، بلکې ډېره شوې هم.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا وایي حکومت د دوی بندیان له شپږ میاشتو ځنډ وروسته آزاد کړل، چې په دې سره د سولې خبرې هم وځنډېدي.
ټولو په یاد شي چې کله توافقنامه لاسلیک شوه، تر هغه وروسته هغه لوی عملیات چې د افغانستان اسلامي امارت لخوا د مجاهدینو لخوا به په لویو استخباراتي مراکزو او نظامي مراکزو ترسره کېدل، هغه متوقف شول. د ولایاتو د سقوط لړۍ چې مخکې روانه وه، هغه متوقفه شوله.
خو د افغانستان د ملي امنیت شورا یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو د هوکړې له لاسلیک وروسته په کندوز، روزګان، هلمند او کندهار خونړي بریدونه وکړل، خو ماتې وخوړه. د سرچینې له قوله د ډلې په کندهار، ننګرهار، پروان، بادغیس او کندوز کې اوشمه نظامي مرکزونه هم په نښه کړي. هڅه مو کړه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوې هوکړې وروسته پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو او د افغان ځواکونو د مرګ ژوبل شمېر هم ترلاسه کړو، خو هیڅ نظامي ادارې په اړه معلومات ورکولو ته حاضر نه شوه. له نظامیانو ور هاخوا د سولې د خبرو په دوام دا کال د ملکیانو لپاره هم خونړی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په خپل کلنی راپور کې چې د فبروري په 23 خپور شو لیکل، په 2000 کال کې په افغانستان کې 3015 ملکیان وژل شوي او 15,155 نور ټپیان دي. یو نامه د دې مرشوب لټیر مسؤلیت پر طالبان واچو، خو دې ډلې رات کړ. د دې تر خوا تیرو 15 میاشتو کې د کابل په ګډون په لویو خارونو کې هدفي وژنو زور اخیسته او د نورو ترڅنګ خبريالانو او مدني فعالان هم پکې پنه خکېږي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور پر بنسټ تیر یو کال کې 11 خبريالانو د رسنیو کارکونکو وژل شوي چې د وژنو مسؤلیت هم چا د منلې، خو اروپایي ټولنې، امریکا او افغان حکومت د دې وژنو مسؤلیت پر طالبانو اچولې، ولې دې ډلې دا ادارت کړې ده. د دې ټولو سره سره د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مذاکره کوونکي پلاوي په قطر کې دي او له طالبانو غواړي چې د سولې خبرو میسته کینی. د دې پلاوي غړي شریفه زورمتی:
موږ هم هیله من لکه څنګه چې اوس یو نړیواله اجماع د افغانستان د ستونزو د حل لپاره جوړه شوې ده، ټول نړۍ غواړي چې باید په افغانستان کې اوربنټینګ سي، جګړه باید پای ته ورسیږي، بلخره افغان وژنه باید بند شي.
په قطر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاوی ترمنځ د سولې لومړی خبرې 2000 کال د سپتمبر په 12مه پیل شوې، خو تر دسمبر یوازې د خبرو پر تګلارې هوکړه وشوه. دویم پړاو خبرې د 2020 کال د جنوري په 6مه پیل شوې، خو لا هم د اجنډا د جوړېدو په اړه دواړه لوري یوې پایلې ته نه دي رسیدلې. د افغانستان د جمهوری دولت پلاوی وای په اجنډا کې د دوی لومړیتوب اوربند دی، څو لمخې د سولې په خبرو باور زیات او وینه تویدنه ودرول شي. خو طالبان بیا وای په دې اړه خپل منځي مشورې کوي، خو د جګړې او تاوتریخوالي په دې شدت او د سولې په پڅ بهیر کې بیا هم د افغانانو هیله دار چې د دې اوږدې جګړې لامن راټوله او د سولې ټغر په ټول وطن کې خپور شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه د هوکړې ګټه دا و چې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړه. عزیز الله دین محمد ازادي رادیو سره د دوه هوکړې د یو کلنۍ پورز ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې دا هم ویل چې د ملي مصالحې د عالی شورا د مرستیال په توګه دای هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې له ټولو جزئیاتو نه دی خبر. خاغلی دین محمد دا هم وایي چې د امریکا د نوي حکومت لخوا به دغه هوکړې په بیا کتنه کې هم ډیر بدلون رانشي. له نوموړي سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې تر اوسه د افغانستان د سولې په برخه کې د دغه هوکړې د موثریت په اړه پوښتلې.
د دې هوکړې په نتیجه کې زیات برخه خارجي قواوې وته او د دې هوکړې په نتیجه کې مهمه خبره دا و چې د افغانستان لوري د طالبانو د لوري سره خبرو ته کیناستو. د همدې هوکړې په تسلسل باندې یو کې څلور ماده وي چې مثلا د خارجیانو وتل وو، امریکا او متحدینو ته اعتماد ورکول چې بیا به افغانستان حمله نه کیږي، یو هم همدا د بین الافغاني مذاکرات وو. دغه بین الافغاني مذاکرات د دې هوکړې په نتیجه کې
څومره نتیجه ستاسو پر نظر باندې چې مذاکرات
امر خدا وایو چې د افغانستان موضوع ډیره درنه موضوع ده، دومره په آسان باندې به حل کیږي نه. خو دغه هوکړې په نتیجه کې دا یو کار وشو چې دواړه لوري کیناستل خبرو ته. دا د خبرو یو پړاو، دویم پړاو، تقریبا یو پړاو سر ته ورسوي او دغه ته موږ یو نتیجه ویلی شو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د سولې په برخه کې د افغان حکومت یو مسؤل ارګان په توګه په دغه خبرو کې څومره دخیل و، څومره سولې په بهیر کې دوی ته رول ورکړل شوی و؟
د مذاکره هیئت جوړ شو، البته د مصالحې شورا مشرۍ دی هم پکې خپل نظر درلوده، خپل نظر پکې ورکړ. خو مصالحې شورا مکمل لا جوړه شوې نه وه، لا د رهبری شورا غونډه نه وه شوې، خو هلته مذاکرات طرفین کېناسته، دوی نظر اخیستل شوی و. او د همدې دپاره شاید اختلاف نظر به ور باندې و، شاید د هغې په دې افرادو باندې ملاحظې وي. خود پاره دي چې اوس افغانان یو قدم واخلي، کله چې مذاکراتو غړي کابل ته راغله، رهبری هیئت سره کېناسته، سره په پستونځو سره خبرې وکړې.
ویل کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې څخه سرغړونه شوي، مثلا امریکایي لوري طالبان تورنوي او طالبان بیا امریکایي لوري تورنوي، څه فکر کوئ چې اړتیا هم لوکړي سرغړونې شوي کې شوي د چا لخوا؟
اول خدای ته هم چې هوکړه ټوله چې د هغه د طالبانو او د امریکایانو په منځ کې د یو برخه دلته خلکو ته ښکاره شوې ده، ټوله نه ده ښکاره شوې. نو په همدې وجه سرغړونې موږ خلکو پرې قضاوت نه شو کولای.
تاسو هم خبر نه یې پوره ډول؟
زه څومره معلومات لرم، یو د ځینې برخې چې هغه ټوله میډیا کې راغلی ټول کې راغلی هغه موږ ته هم ښودل شوي دي. ولې موږ کله داسې اورو چې ځینې زمینې وې چې هغه زمینې دي په منځ کې دي، هغه هغې نه ټول نه دي خبر.
عجیب ویل کېږي چې د امریکا نوې حکومت غواړي د طالبانو سره د سولې په هوکړه بیا کتنه وکړي. فکر کوئ دا څومره اغیزمن کار به وي چې دوی بیا له سره په دغه هوکړه باندې کتنه وکړي؟
زه چې څومره پوهېږم هلته یو نظام دی، یو اداره ده، او هغه نظام او اداره به طبعا هغه مخکنۍ خبرې په نظر کې ساتي. دا چې لکه ټرمپ پیسې کې دا خبره کړه چې هغه سرزور دی او لکه داسې په اړه خبره ډیرو خلکو سره یا د ډیرو خلکو متحدینو سره مشوره نه کوي. اوس دا موجوده ادارې دام ویلې دي چې موږ خپل متحدینو سره په مشوره کوو، خو موږ دومره پیګو چې که ډیر فرق راشي هغه فرق به دا په دې برخه کې چې دوی په دې کوشش وکړي چې دا کله چې قوای وزي چې دلته په افغانستان کې یو سولې یا د خبرو یو سیټ اپ مېز راغلی دی خبرو لپاره،
یعنی په ټوله کتنه پوښي تاسو نظر خبر؟
نو زه خو داسې فکر کوم زه په دې نه پوهېږم چې څه کتنه کوي، خو د امریکای حکومت دغه کړی دی، یعنی هغه مخکې یو اداري اور باندې باس کړی دی او دی باندې شاید ډیر معمولی ښکته پورته پکې راولي، ډیر ماته خو لغنه ښکاري پکې.
د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال حاجی عزیز الله الدین محمد چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک یو کال ووته، خو لا هم متحده ایالاتو ملګري ملتونه وایي چې طالبانو په دې هوکړه کې یو مهمه ژمنه تر پښو لاندې کړې او دا له القاعده سره د اړیکو پالل دي. د افغانستان حکومت هم په ځلونو ویلي د القاعده ډلې یو شمېر مشران د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. طالبانو که څه هم دغه تورونه رد کړي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي همدا مهال هم په افغانستان کې نږدې 300 وسلوال شته چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
امریکا په افغانستان کې د شل کلنې جګړې د پای لپاره له طالبانو سره کال وړاندې د سولې هوکړه وکړه. د دې هوکړې یو ماته د القاعده په ګډون له بهرنیو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کوندې، خو د دې هوکړې یو لورې متحده ایالات دا کوي چې طالبانو د دې تړون ډېرې برخې له دې شمېر له بهرنیو ترهګرو ډلو سره په ځانګړي ډول له القاعده ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړې، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان د چنګاښ په 11مه کانګرس سره د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل راپور کې وویل طالبانو لا هم له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پای ته رسولي. پینټاګان په راپور کې زیاته کړې وه په افغانستان کې د سولې د پرمختګونو سره سره د هند په نیمه لویه وچه کې القاعده ډله په افغانستان کې طالبانو سره د دوی پروژنه کې نږدې اړیکې لري. راپور کې زیاته شوې د هند په نیمه لویه وچه کې القاعده ډله د طالبانو د ټیټې درجه غړو سره د افغانستان حکومت د ضعیفولو لپاره همکاري کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو څخه د څارنې ډلې هم د سلواغې په 15مه په خپل راپور کې د طالبانو او القاعده ډلې ترمنځ د اړیکو څخه پرده پورته کړه. د دې راپور پر بنسټ له القاعده، داعش او یو شمېر نورو ډلو سره د طالبانو اړیکې پر خپل ځای دي او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د القاعده شبکې د یو شمېر غړو لکه په ابو محسن مشهور، حسام عبدالرؤوف او نور وژل کېدلی یو ثبوت دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج هم د سلواغې په دیرشمه له یو شمېر خبریالانو سره په کتنه کې وویل طالبان او القاعده ډله لا هم له یو بل سره اړیکې لري. هغه ویلي وو نږدې 300 القاعده وسلوال په افغانستان کې شته چې له طالبانو سره ستراتیژیکې اړیکې لري. د ملي امنیت عمومي رئیس ویلي وو همدا اوس په افغانستان کې شپږ تر زر بهرنی وسلوال شته چې د ختیځ ترکستان، د تاجکستان اسلامي غورزنګ، د ازبکستان اسلامي غورزنګ او د ختیځ چین ډلو تر نوم لاندې جګړه کوي. خغل سراج د ډلو ته فعالیت موخه منځنی ختیځ سره جګړې لیک ډول وبلل چې په خبري افغان ځواکونه به د دې کار اجازه ورنکړي. همدا ډول د ملي امنیت عمومي ریاست د لړم په څلورم اعلان وکړ چې د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې د القاعده شبکې دویم نمبر مشر د یو لړ ځانګړو عملیات په پایله کې وشلې دي. ملي امنیت د دې شخص نوم ابو محسن مصری یاد کړ چې د هند پنیمه لویه وچه کې د القاعده خورا مهم قومندان وو. یوازې دا نه، بلکې د جمهور رئیس لومړی مرسال امر الله صالح هم نږدې دوه میاشتې وړاندې کندهار ته د سفر پر مهال ویلي وو القاعده او طالبان له هم سره جوړ دي.
یعنی هغه اجمنه چې طالب کړی وو چې موږ سولې غواړو، موږ ته وخت ورکړي چې دا نولس یا شل خارجی تروریستی گروپ د افغانستان وباسو یا ویم نه ده پلی سوی ده. تاسو پوهیږئ چې د القاعده دریم نمبر مشر په غزنی پیدا شو.
د افغانستان دفاع وزارت هم دوه میاشتې وړاندې اعلان وکړ چې د القاعده وسلوالو پر هغه غړو یې د هلمند په ناوي ولسوالۍ کې برید کړی چې طالبانو ته یې د جګړې او ماین جوړونې په برخه کې زده کړې ورکولې. ملي دفاع وزارت د دې کسانو شمېر 15 تنه وښود او دا یې هم وویل چې په دوی کې د دې ډلې یو مهم قمندان مسعود احمد هم شامل دی، هغه کس چې د بهرنیو وسلوالو د ساتنې مسؤلیت یې درلود. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم وایي د القاعده او طالبانو اړیکې تر اوسه عادي دي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه هیڅ داسې دلیل نشته چې له بهرنیو تروریستي ډلو او تاوتریخوالي څخه د طالبانو د لرې کېدو لیوالتیا ثابته کړي.
د ښاغلي اندړ په خبره طالبان له القاعده ډلې سره ایډیالوژیکي اړیکې لري او پرې کونی ډېره لرې خبره ده، خو طالبان بیا دا ټول اداوي ردوي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل له امریکا سره د شوې هوکړې پر بنسټ دوی له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره کی پری کړی.
افغانستان خبر بده چې پر ځای نه سمولېږي، هغه تاوت پر ځای باندې تر اوسه پورې داسې کوم شی نه دی شوی. نو دا په مجموع کې توافقنامه تطبیق لپاره یو ښه عملي ګامونه.
ښاغلی محمد نعیم وايي طالبان د اصول شوی هوکړې تجمن دي، خو دوی هم پر افغان حکومت او امریکا تور لګوي چې ګني د هوکړې ډېری برخې نقص کړي دي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم ورزو یوې سیمه ایزې موضوع ته. د پاکستان د سیاسي او پوځي چارو کتونکو وایي دغه هیواد کې د سخت دریځو بریدونه ورستر بلې د زیاتېدو په حال کې دي. دوی وایي چې دین ته په افراطي نظر کتلو د نس غملو پدیده دغه هیواد کې پیاوړی کړي او ورسره سخت دریځي هم زیاته شوي. اسوسییټډ پریس په دې اړه یو راپور لري چې جزئیات تر لنډې خبرتیا وروسته اوریدلی شي. پاکستانی چارواکي فکر کوي چې د خلکو ترمنځ د دینی عقایدو پیاوړتیاي هیواد یووالي طبيعي، خو سیاسي کتونکي وایي دغه کار د نس غملو چاره زیاته کړي او تندلاري ته زمينه برابر کړي ده. په پاکستان کې د سولې مطالعاتو د خپلواک انسټیټیوټ مشر امیر رعنا وایي د هڅو د خلکو د پیوستون پر ځای د هغوی ترمنځ واټن او کرکه زیاته کړي ده. هغه په دې وروستیو کې پر یوې محلي ورځپاڼې لیکلي و چې دینی افراطیت دې ورځو کې د خلکو د هویت یوه برخه ګرځېدلې. د اسوسییټډ پریس په وینا پاکستان کې د سخت دریځو لخوا تاوتریخوالی زیات شوی. دغه اژانس ویلي یوازې تیره یوه اونۍ کې د دغه هیواد سرحدي سیمو کې څلور هغه ښوونکي په ډزو وژل شوي چې د ښځو د حقونو ملاتړو ته یې روزنه ورکوله. د نوبل جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی ته هم د ټویټر له لارې ګواښونه خپاره شوي چې ډیر خلک یې اندېښمن کړي دي. ملاله چې پاکستاني طالبانو څو کاله وړاندې په ډزو وویشته اوس په لفظي ډول ګواښل کیږي. په همدې اونۍ کې د افغانستان سرحد ته نږدې دو موټر سایکل سپرو د پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ چې یو ځوان پولیس یې وواژه. پر دې سربیره د اسوسییټډ پریس په وینا وروستیو اونیو کې لږ تر لږه لس پوځي سرتیری او دولت پلوه ملیشي په غلچکی بریدونو او یا پر سخت دریځو د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. دا پیښې تر ډیره د پاکستان په لویدیځو سرحدونو کې شوي دي. د پاکستان د پوځي وویاند ویلي د تاوتریخوالي دا پیښې ځکه زیاتې شوي چې د سخت دریځو پر مرکزونو د دوی عملیات ډیر شوي او دغه راز د ده په وینا یو شمېر توندلارو له پاکستاني طالبانو سره لاس یو کړی. د پاکستان د چارو کتونکو وایي دغه سخت دریځي غواړي د تاوتریخوالي او زور له لارې خپل افراطي نظریات په خلکو ومني. د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار ادا کړی چې پاکستاني طالبانو د افغانستان په ختیځ کې ځان ته مرکزونه جوړ کړي دي. د افغانستان دولت بیا دا اداره کړي او تلي ویلي چې د سخت دریځو مرکزونه په پاکستان کې دي. جنرال افتخار د غراز هند تورن کړی چې د پاکستاني طالبانو له ملګري ډلې سره مالی مرسته کوي او تجهیزات ورکوي. له دې وړاندې هندي چارواکو هم ورته تورن رد کړی دي. د پاکستان د پوځي چارو کتونکو اسفندیار میر ویلي د تیت او پراک افراطي ډلو یو ځای کېدل پاکستان ته لوی خطر پېښولی شي.
د لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او په اکثر لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 پو اوریدلې شي ورسته په دویمه نیمایي کې درته 219 پروګرامونه لرو لمړی هم د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرامونه خو اوس په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې دي په مکړه د سات لاندو خبرونو ته صفی الله ستانګزای در اوروي
د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د دوه تړون د سولې او امنیت اړوند د افغانانو تامین دی پر ځای کړی دغه شوراویاند رحمت الله اندړ د امریکا طالبانو د دوه تړون یو کلن کېدو په مناسبت پیو پیغام کې دا خبره کړې ده د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ځانګړي ادارې سیګار ویلي د امریکا 2.4 میلیارد ډالر بې ګټې لګول شوې دي دا خبره په یو تازه راپور کې سیګار کړې ده د غزنی چارواکي وایي یوې 14 نن یو کس وژلې او نورې ټپیان کړې دي 14 تر غرمې وروسته د لومړی امنیتي او زیاړوند په کلاساب سیمه کې شوې وژل شوې ملکی وګړي دي او په ټپیانو کې دوه پوځیان شامل دي د عوامي ناشنل ګوند د بلوچستان ویاند خان اڅکزی د وژنې پر ضد نن د کوټې په ګډون په زیاتره پښتون میشتو خارونو کې کاربندیز اعلان شوی او د برما پولیسو نن په مظاهره چانو باندې ډزې کړي و کسانی وژلي او ګڼ نوري ټپیان کړي
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري اوس هم سپورتي خبرونه او ورپسې 19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو پروګرام مهیروي
د سپورت ورزنه هنداره
ټاکل شوی چې افغان سوکوهونکی قیس خادمی نن شپه ل خپل برتانوي سیال سره په لندن کې د سیالي ډګر ته ولاړ شي د افغانستان د سوکوهنی فدراسیون رئیس شکیب ستاری نن ازادي رادیو ته وویل چې خادمی د نړۍ د سوکوهنی سازمان یو ل اتل لوبغاړو شمیرل کیږي چې تر اوسه یې اتل لوبي ګټلې دي خغلی ستاری وایي دغه افغان لوبغاړی خپل برتانوي سیال اعجاز احمد سره چې د ای اف بی کمربند لري او د و لوبغاړو ګټون کېدی مخ کیږي د نوموړي په وینا یا د لوبه افغان لوبغاړي خادمی ته برخلیک ټاکون کده او کچری د لوبه وګټي د نړۍ د سلو ګټونکو لوبغاړو په لیست کې به شامل شي په لوګر ولایت کې د ډی درجه روزنیز کورس پیل شو د فوټبال فدراسیون روزونکو کې وحید الله وحیدین اسد رډیو ته ویل چې دغه صنف نوی روزونکو ته د زده کړې او پوهاوی لوړولو په هدف جوړ شوی نو موړي ویل چې دغه پروګرام چې نن پیل شو شپږ ورځې به دوام وکړي د ښاغلي وحیدی په خبره په یاد روزنیز پروګرام کې به سلر ویش روزونکو عملی او نظری زده کړې وکړي ټاکل شوی چې دغه پروګرام په پای کې غوره روزونکو د سیاسي درجه ته هم ورووپیژندل شي او ټاکل شوی چې افغان او زیمبابوي کرکټ ملي لوبډلې راتلونکي مارچ میاشت کې د دوه ټیسټ لوبو لړۍ ترسره کړي لومړی ټیسټ لوبه د مارچ په 2مه او دویمه ټیسټ لوبه بیا د مارچ په 10مه نیټه پیلېږي د تیر شپې په لوبه کې لومړی زیمبابوي توپ وهنه وکړه چې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو سره 515 منډې وکړې او له هغه وروسته افغان ملي لوبډلې ته د توپ وهنې وار ورکړ کله چې افغان لوبډلې توپهنه پیل کړه نو دا ټول لوبغاړو په سوځیدو سره 201 منډې وکړې چې وروسته د لوبې د وخت پوره کېدو له امله دا چې افغان لوبغاړي ناسوځیدلې پاتې وو دا لوبه مساوي لاند شوه د افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره منیر احمد کاکړ 129 ناسوځیدلې منډې اصغر افغان 50 منډې او افسر زازی بیا 90 منډې جوړې کړې
د انصاف په لټه کې
یو چاغې په سیور شبل یاغې په سیور شمدې کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بلی دي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یت سر نوښت
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازري په ویډر کوه ازري ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف پلاټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هلمند ولایت د باغران له ولسوالۍ نه د ګڼو کلو د اوسیدونکو په نمائندګۍ عبدالرحمن ازادي رادیو ته ویلي چې دوی په سیمه کې یو کلینیک لري چې سړی ورته شپږ ساعته په موټر کې وررسېدی شي. دوی دغه کلینیک مسلکي ډاکټران او کافي درمل هم نه لري. دغه ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام مو ورته راړو.
زما نوم عبدالرحمن دی، د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه خبره کوم.
ازادي راډیو ته د په څه خاطر ټلیفون کړی؟
دا زموږ په وطن کې موږ کلینیک نه لرو، اوس دا واورو خټو بارانو یخیانو بنده کړی، بېخي مو مریض خو تر ځایه هم نه رسېږي. نو دغه مو مشکل دی، نو موږ ته هېڅ خدمت د کلینیک پر برابر باندې نه دی شوی.
تا ویل چې زموږ د وطن د ولسوالۍ کنه د ټول وطن خبره کوي؟
د ولسوالۍ خبره کوم. په ولسوالۍ کې خو کلینیک شته، خو خدمت داسې نه پکښې کېږي. تقریبا شپږ ساعته لار ده چې بیا موږ هلته ولسوالۍ ته ماشې رسېږو.
کلي ډېر دي د کلینیک په اطراف یا د کلینیک نه لرې؟ کلي زیات دي، ولسونه زیات دي.
شپږ ساعته د موټر لار ده تر کلینیکه پورې ولسوالۍ ته بعد موږ رسېږو.
کلینیک کې څه شته؟ ډاکټران شته؟ دوا شته؟
داسې ډاکټر و چې ما ورته وویلې چې زما پر سر درد دی او زما معده و زړه ایسي، ده ما ته ګولۍ راکړي چې هغه ګولۍ ما راوړې. بل ځای مې یو نوشته والا ته چې د ګولۍ نوشته یې ویلی شوه، هغه راته وویلې دا ما ساده یو د درد شی درکړی دی، بلې شی نه دي. پنځه ګولۍ وي هغه هم د درد دپاره وي.
دا مشکل یوازې ستا دی او که نورو خلکو سره هم دا چلند کېږي؟
سل په سره کې لري، ایحات چې راشي ودي ګوري که دغه رقم نه و د زما سر دي پرېږي.
دغه کلینیک ته د خلکو تګ راتګ څومره دی؟ مراجعین زیات دي؟
په دا ورځ باندې چې زه ورغلم تقریبا چې دا مردانه مریضان ناست ور به تر پنځوس کم نه وه، او هغه زنانه خو خامخا دېرش نفره خو زنانه هم و چې هغه هلته ناست وه.
تا ویل چې دغه مریضان چې سردرد دي یا په معده درد دي، که د دې نو نور شدید مریضان وي هغه تداوي کېږي دلته؟
یوه دانه له هم ورته وویل مالکه تا په کلینیک دوا نه وي، ته ما ته په شخصي کې نسخه راکړه چې زه د شخصي ته دوا واخلم. ده راته وویل ول شخصي ته که تا ضرورت درلوده هغه ته ولاړ شه، نو ما ته ولې را روان یې؟
که یو ناروغ وي یا د هغې لاس مات یا پښه ماته یا کوم شدید زخم ولري، دا تداوي کېږي پکې؟
وام زما یو خوری یم په کلینیک کې بستر و، فقط پراکت پروت و، نوره دوا ما ټوله د بازار وړې ده، د یوې روپۍ دوا له ماته د کلینیک نه ده راکوسې. نو
څو بستر به لري دا کلینیک؟
زه چې ورغلم پنځه کاټه پراته و، خو یو کاټ موږ اشغال کړی و، څلور فارغه و.
نو دغه پنځه چپرکټه کفایت کوي دغومره ولسونو ته؟
منی کوي، ولس خو ډېر دی.
ډاکټران خو به پکې تعداد څومره دی د ډاکټرانو؟
یوه دانه نر ده، یوه دانه ښځه ده، چې نن یې پنځمه ده چې راغلې ده بالا مخکې، خو ولانه نن یې پنځمه ده چې راغلې ده. دا معاینات و عکس و دا خو بېخي تر سره نه شته، که پنځه شپږ ورځې به داسې کېږي چې دغه زنانه ډاکټره راغلې ده.
زنانه مریضان چې ورشي د هغې علاج کېږي؟
یا خو نه کېږي. وایم دغه زه ورغلم، ما مریض واغسته ده، د جلدي مریض یې درلوده، د پوستکي نسخه یې ورکړله، د دغې نسخې دپاره پنځه دانې ګولۍ راکړلې وه ما ته، هغه بله نسخه یې دغسې پنځه دانې ګولۍ راکړلې وم. دغه دوه واره چې مې مریض ور وسیدې، یوه پلا زه خپله وم، یوه پلا مې زنانه مریض ور وسیدې، د جلدي مریضې دپاره دغه پایکټ یې زه چې کړی و، د ګولۍ پنځه دانې ګولۍ یې ورکړې یې، بله یعنې ما کله ولاکه پکښې ایښې وه.
تا وویلې چې دغه کلینیک نه د کلیو تر منځ فاصله شپږ ساعته ده، شپږ ساعته په موټر کې ده؟
و شپږ ساعته په موټر کې چې مزل وکړې بعد غابل کلینیک ته رسېږي، چې دلته موږ یو چې د دې دګې څخه بیا تر ولسوالۍ پورې شپږ ساعته لار ده.
دومره فاصله چې ده، په دغه لار کې مریض نه په تکلیف کې کېږي؟
مریضان خو مري راڅخېني، نو داسې خو تر اوسه پورې په سلو مریضانو کې مو لس خو اتمي مري پر دغه لار باندې. د ولادت مریضان خو بیا بېخي ډېر مري، نور مریضان چې لاشي دي هغه خو نو موږ بیا وخت د سره روان کړو، بیا تر یو ځایه رسوو. هغه مو په ولسوالۍ کې خو یې کار نه کېږي، نو دا موږ و دغه ته بیا لشکرګاه ته چې ونه رسوو یا کندهار ته بل ځای کار نه کېږي.
داسې شاهد یې چې کوم مریض په لاره کې مړ شوی
و؟ زه در سیم د مستریمانه نک وریندار په لاري کې مړه سواله لنګ وخت کیږي د یو دانه د سرطان مریضې و د سماد ک په نامو د پر لاري کې مړ شو نو دا سې دانه مانه خو بیا وس په تیر وخت کې مړ شي یا خو بیا ډیر دي
دغه ولسونه چې زیات دي او شاوخوا کلیم زیات دي دغه یو ډاکټر خزینه او یو ډاکټر نارینه کفایت کوي
نیس کولای خو د نیستې په خاطر چې یو نه نشته د ډاکټر یو خو هم څه دی نو ډېره ساحه ده چې اوس دغه کلینیک په ساحه کې یادېږي او راځي په دغه کې تقریبا څلور ساعته درې نیم ساعته موټر مزل کوي عبارت دغه نه خلق و دغه کې یو کلینیک ته راټولېږي
وسلوال مخالفین خو به د دې کلینیک د فعالیت مخنیوی نه کوي
مخنیوی نه کوي هغه څه کوي خو دا ولسته خدمت پیدا خو د طالبانو سره هیڅ اړیکې نه لري نو دا خو د خلکو لپاره خدمت دی د خلکو لپاره کیږي
خاصه مشکل به ورسو د عام روغتیا وزارت له چارواکو سره به شریکو
سمه ده سمه ده کور دی ودان
د غستون زمو د عام روغتیا وزارت د روغتونونو د اصلاح مشاور خاغلی ډاکټر سید حبیب الله اروال سره شریک کړه اروال سره محترم د بعضی ولایتونو کې چې لری ولسوالۍ دی او کلیم لری دی د ولسوالۍ او د مرکزونو نه خلک د شکایت کوي چې فاصله تر کلینیک زیات دي د کلینیکونو کو د زیاتوالي پیسې کې څه تدابیر شته
د روغتیاي مرکزونو پیسې کې مونږ یو ستراتیژي لرو هغه دا چې په ډیر لر پرتو سیمو کې د آشانی صحیح په نام باندې وړو کې روغتیاي مرکز دی چې د هغه صحیح د خلکو هغه ابتدایی روغتیاي مشکلات حلوي شپې باندې کار کوي چې په ډیر ځایو کې امتحاني عملی او کامیاب وختل نو ان شاء الله په دې باندې کار روان دی او وګورو چې دا په مجموع کې د عام روغتیا د وزارت سیستم جوړ شي او کارونه منظم روان شي په خیر د کورونا حالات ختم شي نو امیدوار یم چې دا کار وشي
جناب ډاکټر اروان دا پښتنه مې په دې خاطر مطرح کړه چې د هلمند ولایت د باغیران د ولسوالۍ نه د لزګونو کلیو په نمائندګۍ د حبیب الرحمن په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د دوه او د کلینیک ترمنځ تقریبا شپږ وساته لار ده او هلته چې لاړ شو هلته ډاکټران هم کافي نشته درمل هم کافي نشته د دوی دپاره څه پلان شته چې دغه ستونزه حل شي
موږ د هر یو روغتیایي مرکز د روغتون نه نیولې تر وړو روغتیایي مرکزونو پورې د نفوسو یو اندازه لرو چې که څومره نفوس موجود وي هغه ته کوم یو روغتیایي مرکز باید جوړ شي خو متاسفانه څو غټ مشکل دي یو خو دا ده چې موږ د امنیتي مشکل امنیتي لحاظه یو غټ مشکل ده چې هغه د ټول حکومت باید هغه ته د هغه د حل لپاره تصمیم ونیسي او دا مشکل دعا به وکړي چې څه وخت حلېږي او دوم مشکل دا ده چې د عام روغتیا په وزارت کې د یو کال کې د کرونا له وجې متاسفانه داخلي مشکلات هم زیات پیدا شو په وزارت کې رهبری تغیرات او دا خو دا خبره مو پلان کړی دی وازنه لاره د حل دغه سی وړو کلو ته روغتیایي پوستا او یا روغتیایي ځال جوړول دي چې دوی روغتیایي هغه ابتدایي مشکلات حل کړي
جناب اروال صاحب دوی وای چې تقریبا شپږ ساعته مزل کې چې کلینیک ته راورسیږي د ولسوالۍ خو په ولسوالۍ کې د لازم درمل هم نه کیږي ډاکټران هم کم دي دوام کم ده دې تم څه پلان تدابیر شته
یا عملاً موسسات سره قراردادونه شوې دي په افغانستان کې ټول خدمات په ولایتو کې تقریبا 90% یې همدغه موسسات دي چور وزارت سره قرارداد کوي دوی مسولیت لري او دوی باید هر روغتیایي مرکز ولسوالی خود څه کوي چې په لري روغتیایي مرکزونو ته باید دالته امکانات برابر کړي روغتیایي سہولتونه خلکو ته برابر وي دا د موسسه مسولیت دی او د وزارت په ټوله کې غټ مسولیت دی د موسساتو د معاشاتو د کمبود او د امکاناتو د دوا د نه رسولو په وجه نو دغه مشکلات نه سترګې نه پټو باید پټی نکو دا د سره مخ یو موږ غواړو چې امیدوار یو چې دا سیستم په صحیح تقویه او جوړ شي خیر کار وشي
خوشاله او کامیاب اوسئ ډاکټر صاحب روان درنو اوریدونکو عام اوریدل چې د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ نه د عبدالرحمن په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي وو چې کلینیک د دوی له سیمې نه ډیر لرې پروت دی مسلکي ډاکټرانه او کافي وسایل هم نه لري او د عامه روغتیا د وزارت خاغلی ډاکټر سید حبیب الله اروال وویل چې دغه ستونزې د حلولو لپاره پلانونه ترتیب شوی او په لږه موده کې به حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح واوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دوستانو، د دې په دې هیله ستاسو د دې اونۍ خبرونه پیلوم. ډیر منظم ورزو د یو هغه اوریدونکو پیغام ته چې لکندار څخه راستولې دی او وایي چې یو ماشوم په خپل سیمه کې پیدا کړی دی. نو که چیرې تاسو هم په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ او مخکې تر دې چې د خبرونه او پیغامونه پیل شي، نو قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ. د دغو دوستانو نو شمیرې در سره ولیکې کېدای سي ستاسو رک په همدې کسانو کې پیدا سي. نور مونږ ته هم ورزو د پیغام به وورو.
بیا السلام علیکم، زه محمد عیسی افغانم د کندهار څخه. زه مې یو څو الکو پیدا کړی دی د څو کال دی بلمن دی بلمن د نړۍ ول سوالې دی چې ډېر شته بغار وخت یې خپل کوټ زمونو کې چیرې کلی واز ما ژغوري یا دې کورنیز ما ژغوري راځي خپل کوښنې دی بوزي زموږ دغه د دریا څې کې چې موږ تاسو سره سره د یو خلک په کلیسې مېرا او سوامه سپر سپر و سپر د دوا یو نه کینځه و دوا په کلیسې مېرا بل شي نه سپر و تلور اته نه درې دوا و و دوا په کلیسې مېرا یو ځل بیا سپر آیا د کینځه دوا نه کینځه سو دوا آیا سپر سو دوا آیا د اچیا بدیش و سو دوا آیا
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من زم بکار زواک دی دیشن من دینات لو اشرو مسوالی څخه ساتي راځه ته دا پیغام پریس دم مخکې مې دا پیغام پریس شی ول دلته یو روح د محمد دوین په نامه باندې شی مشهور په نانا باندې دی د کوچانو سره دی تقریبا دا درې څلور کال کې چې دلته ور سره دی. نو مخکې ما دا پیغام پریښی و خو څوک نه سلو پیدا، خو بیا هم ځینې کسان وایي چې دغه زموږ ورکسوی عزیز دی که هر څوک د ده په اړه باندې معلومات غواړي او یا هم وي نو د ټلیفون پر دغه شمېرو باندې دې زما سره اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون 0 2 2 7 5 3 0 2 د ټلیفون شمېره ځلې بیا 0 2 2 8 5 3 0 2 د ټلیفون بل شمیره 0 0 3 4 1 1 0 9 8 شمیره د لیبیا 0 0 3 4 1 1 0 9 8.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 2 4 3 8 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 2 4 3 8 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه کوم دوستانو چې دا پیغامونه موږ سره شریک کړی و. دا د موږ هم در تخپره کړه. اوس په د خبرونه د جوړښت سره سم ستاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ.
السلام علیکم، دا بالول خبرې کومه د ننګرهار ولایت د چینل سوالې د عدل خیل د کاریانا دا زادای راډو تو تر کومکو ته سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم. بعد سلام از ما یو ورور دی جان محمد په نامه باندې.
چې اتیش کال کې چې ورک شوی د خپل خسر سره یو ځای د پیښور د ګنج د سیمه نه ورک شوی. تر اوسه پورې د ده د خسر او نه د ده معلومات موږ ته شوی. ډېر کوشش مو کړ. د خسر نوم یې نعمت الله دی، د نعمت الله د زوی نوم سبحان الله دی، او سره د کورنۍ دغه زموږ ورور او دا خسر یا ورک شوي دي د پیښور د ګنج د سیمه نه. نو هر چا ته کوم معلومات دي مهربانۍ له مخې ده موږ سره په دغه تماس وکړئ. اته څلور شپږ دوه څلور پنځه بل شمېره صفر واویا شپږ څلور نه شپږ اته څلور شپږ. ډېره مننه ازادۍ راډیو کارکوننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډېره مننه. بریالی اوسئ.
سلام علیکم ورور جوړې په خیر. ازادۍ راډیو ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. ما یو زوی ده محمد اساف په نامه ده چې په نویت په نامه راکوي. د مسلمانۍ د همدردۍ له وجې دې هر مسلمان ورور کم معلومات لري په دغو شمېرو سره دې ما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه اووه یعنې صفر اووه صفر اووه نونس شپږویشت نونس بله د اړیکې شمېره ده. صفر اووه سوه څلور یعنې صفر اووه صفر څلور شپږ دېرش یوولس یو دېرش دا د ټلیفون شمېره ده. که یادی غږ اوري کورې ډېر پریشانه ده. معلومات راکړي د مسلمانۍ له همدردۍ له ډوله ډېره مهرباني به وي. مشرینې به هم ترلاسه کړي.
هلو څنګه ما یو د ورور اخشي دی دا پنځه کاله کېږي چې ورک شوی دی. نه د ژوندې راسته نه د مړینې راسته پنځه کاله کېږي چې د کور وتل دی. د نوم عبدالله علي د پلار نوم عبدالجلیل نومېږي.
السلام علیکم عبدالمعز احمد کابل نه میاړي کنیولې ده. زمونږ یو ورور د مدرسې نه پنځه دېرش کاله کېږي چې نادره کړی. په نامه د فضل هادي او د پلار نوم یې چې دی ابریخمین دی او د چک د ولسوالۍ دی. که څوک خپل از موږ غږ اوري یا څوک د ده په اړه معلومات لري نو مهرباني دی وکړئ دې شمارې سره دې اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر پنځه دوه څلور اووه درې اووه یو. وسلام.
هلو زه اکمل د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د کاریزو د سیمې څخه پیغام ستوم. زموږ یو حالک ورکړی احمد یعقوب نومېږي. ورم سیا پنځلس کال دی تقریبا اووه میاشتې کېږي چې ډایرکټ یې نهشتم. نو هر ورور چې د ده په اړه معلومات لري او یا دی په خپله زموږ خبره اوري په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي که دی خپله اوري او که د بل ورور معلومات لري. صفر اووه اته دوه درې صفر اته یو یو پنځه مارا بیا تکراروم. صفر اووه اته دوه درې صفر اته یو یو پنځه دا که دا شماره دې زنګ ووایي او دی که په خپله زموږ خبره اوري نو دی چې په خپله زنګ ووایي هڅه دې وکړي د ازادۍ د راډیو کارکوونکو ټول ډېره مننه. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همدارسته سې کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. صفر صفر څلور دوه 02-21-12-14-15.
سلام علیکم احترامات تازہ رادیو ټولو غوښتنه ما د تاسو کې څه روزو خوشاله به تاسو د الله مجاهد هم لیکل منو ولایت خان محترم اوریدم کو از ما یو منګر سید محمد پرامه تقریبا 15 کال کېږي خپل کور څخه نه درکته نو ارته کړ د په حق له معلومات لري نو ما ته دې په تلیفون کې نو تما څنګه کې چې هلمند ولایت د نادالو لوسوالي د سیداوات اوسیدونکو دي نو هر څوک کړه د پاک له معلومات لري ما په پردو کوښښ مړو ته ما څونی سي 0-0-15-5-2-3-0-3 یو ځل بیا چې ما راته کړه دوه 0-0-15-2-3-0-3 د لا پما
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او ټول د پتا سلام یې امزاج خان سید کا ولایت جانسلو سوالی د شکر لکلا چی زنگوانه ایسی اما ورور در اصلا مسکل کیجی سی برخ ده نادر که در ایسی معلومات یا نشده کندار کابل علمان نفروب چرا وقت ایسی معلومات یا نکو کار جاتا ایسی پاکستان معلومات یا نمیم لاماسون ده در جاد جبان زور ده در جانسلو سوالی ده در پکتیکا ولایت ده در شکر کلا و سیدون که ده ممون که دیپ دینا بل زنگوی سپر ناویا اتیا اتنیوی سلوانه پارلاریا اکیا اتنیوی یو سلام ورس د نمبر باندې مت زنګ وای دا به مهرباني
السلام علیکم زه روزی محمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم ازادي رادیو ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو اخشری د پیداګل په نامه دی د پلار لمه امیر بلدی د اتیو اشتخار دی د ارغنداو د سرکاري باغ سره یو کول دی تقریبا دوه کال کېږي چې جلال آباد تللی و تر اوسه بیا درک نه دی معلوم او هیڅ د مړه او د ژوندۍ درک نشته د ورونو نومونه دادې مراد باز اغای ګل او عزت نو د مهرباني له مخې که یې هر چاته درک وي یا یې پیدا کړي تر دغه نمبر کې زنګ راته ووهي 0-9-8-3-4 نمبر یې واري بیا درته وایم 0-0-0-3-9-2-8-2-4 هر چاته کې درک معلوم یا پیدا کې 2,00,000 روپۍ جایزه لري او دا غزما او پیغام دوه واري یا درې واري ما ازادي راډیو ته پریښي دي د مهرباني لمخې دا غزما پیغام باید خامخا نشر شي
سلام علیکم زه شبیر احمد د کندهار ولایت سیمه خود د میوان لسانی د سیمه خود د پیلو څخه زما یو د ماما زی د پلاستان میز از د پاتستره کې اکل شاد ادوا کار کې د کوټ څخه درا کتل د هر مسلمان ور په اړه معلومات لري نو تر دې کلان چې نه راړي کوم چې پر اویا نشته په څلور تا او نه اتیا او څلور چې پر اویا شپږ نه څلور اته څلور صفر
بلی السلام علیکم زه رحمت ولی د هلمند ولایت مساکنه ولسوالۍ نه ازادي راډیو سره پر کشه زما یو وخت شهري ورکتی د ستار په نامه دی د حاج عبدالعزیز زوی دی چې د باغران د ولسوالۍ دی پیلان اوس په مشمس نوزاد ولسوالۍ کې یو کور دی په باغران کې بیا د خود دی و هر چا ته کړه د په حق له معلومات وی ګرځې نفر دې شنی سترګې دې د الاسکا کې د خپل کور څخه نظر کړي ما زه د رادیو ته ډیر رنگونه ولې دي او بل بیا دا یو پیغام و د ستار په نامه باندې یو څوک پیدا کړی و د ستار په نامه دا پیغام ک بیا چې تاسو موږ ته نشر کړي او بیا دا شمیره موږ ته مست دې په دا شمیره رنگوي که هر چا د ستار پیدا کړي یا معلومات راکړي یو لا کا افغاني جایزه ورکول کیږي زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-8-3-0-3-5 شمیره بیا وایم 0-0-8-3-0-3-5 د پسیو نمبر مو دی 0-2-0-2-8-5-2-5-5-2-0 شمیره بیا وایم 0-2-0-2 اته پنځه دوه پنځه پنځه صفر دا زموږ د پسوی نمبر دی. هر چا ته د بار په حق نه معلومات وي موږ ته د پدا شمېرو زنګ ووایي یو لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي. عبدالستار نومېږي د عبدالعزیز زوی دی ګردۍ نفر دی شنې سترګې دي. هر چا ته په معلومات وي موږ ته د پدا شمېرو زنګ ووایي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
مننه کوم ګرانو اوریدونکو چې مشتمو خپل پیغامونه راستولې وو او د خپل دوستانو په اړه مو خپل پیغامونه را سره شریک کړي وو. موږ هم د دې په امانت درته خبره کړه. البته دا باید ویم چې نور پیغامونه هم لرو په دې خبرونه کې ځای نه وونو وخت مو پوره سو نور به په نور خبرونه کې پګر سره وورو. خو مخکې تر دې چې د خدای په امانی وکم غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په تنظیم او جوړولو کې را سره مرسته کوي. همکاري کوي کور ودان ستاسو هم کور ودان او تربل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.